سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خراغلاست ویم نن شنبه ده د 14 کال د وګي نوښتمه د 2015 کال د سپتمبر شلمه پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر سٹارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅوستاینه وکړه. د خغلی سٹارمر دفتر په یو بیان کې دا غواړل لیکلی چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتی رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم جاته کړي د بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو ګډ انتظار استلې و. اتیا کلن پیټر رینولز او پینځه اویا کلن باربی رینولز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. ټلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د ایچ 1 بی کاري ویزو لپاره په کال کې $1,00,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رويټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژي سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخت چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د ایچ 1 بی کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې میګ 13 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بارنو چار وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19 د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناتو او اروپایي اتحادیه غړي ده وویل دوی به د ناتو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناتو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بی پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جی ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې پورز وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې پورز د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 50,000 لیتر ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 10 نور موټرونه وسوځول. د پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تله او چلوونکي هم بې تجربې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي. وربه شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د خدو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې ښځې او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 60% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري.
د تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې لعمله زیانمنې خزي او نجونې له نوې غواخونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې د زیاتې دوله خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استاذ زیاته کړه د غشان دوی د ملاتړ او خدماتو د کموالي لستونځو سره هم لاس او ګریوان دي او کبیړنې مرستې ورسره ونه شي لوګد مهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې خزي او نجونې هم وایي سرپنانه لري او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اگست 1 له مرګونو او ویجاړون کې زلزلې شاوخوا شل ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي لوګ نومهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوه ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 په خپل ایکس پاڼه خپره کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازي سوزن فرګوسن ویلي دي
خزی او انجون پا دردناک دول دمرو او تپیانو لنیمایی چخه زیاد جوره بی او دغشان ده هغو کسانو چیلا هم رک دی شپیته سلن خزی او انجون دی اوس ده عزیزانو للاسور کولو او غم سر بیره پاتی سوی ده توتریخوالی او نوره گتا خستنه لزیاد دون کی خطر او ده غراز ده خدماتو او ملاتر ده کم لسرسی لگواخونو سر مخامخ دی.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپنه نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 3000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپیریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاو ته په راتلونکو اونیو میاشتو کې ځواب ویل نشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر له 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفایي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR هم له دغو ادارو څخه ده چې خپل ځینې فعالیتونه یې درولي. خو دې ادارې تاسو اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړه چې د اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پریښوده. ډونالد ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
ډونالد ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدر اعظم کایر سٹارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پریښو. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
مګوارو چې بګرام د نړۍ یو لوی هوایي اډه چې هسمول لاسا ورکړي بیرته تر لاسا کړو مګه څه کوو چې بیرته یې خپل کړو دا بخای یو مهم خبر وی چې بیرته یې نیسو ځکه هغوی یعنی طالبان لمګ نه څه غوړي او مګ هغه اډه بیرته غواړو خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دی چې یوازې یو سات له هغه ځای لري دا چې چین هلته خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګندونه کړه چې طالبان له امریکا څخه غواړي او همې دا روښانه نکړه چې آیا هغه پر اشتیا د بګرام د بیرتنی ولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونی لومړنۍ علني اعتراف دی چې شری د بګرام او نورو امریکایي پوزیشټمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي رواني وي سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځونو په لاس کې تر ټولو لوی اډه ده او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لوی هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړ شوی الوتکر شامل لري دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر په اوږدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې لا افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو خو دا هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چارې په لاس کې واخیستې ترامپ وار لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې هغه ډول وټل چې په کې له امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په زړه کې لوی سفارت خالی پرې شو دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې دروګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې و چې بګرام د چین د پوسټر کنټرول لاندې دی هغه د خپل دوهمي دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به موش بګرام ساته نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره ځکه دا یوازې یو ساعت لاغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې و چې بګرام اوس د چین تر اغیز لاندې دی طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقش نشته خو دا هغه څرګندونه شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وی چې د افغانستان له پولي شاوخوا 2000 کیلومتر لري د سینکیانګ په شمال ویدیس کې موقعیت لري دا هغه ځای دی چې چین نشتې شپې ته کله مخکې خپل لومړنی اټومي آزموینه پکې تر سره کړه د سپوږمکۍ انزور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوې دي دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره یې څه په نظر کې دي خود هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شویلې واشنگتن له طالبانو ورسته تر ډیره یوازې د برمته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو لستونزو سره مخامخ دی خو اونې مخکي په یو نادر سفر کې آدم بولر د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبد الغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ټرمپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شای بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیسته پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي زاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی، او دا احتمال د توحید خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تند دریس خوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په اکسپانه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلې سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یو اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې خبرګون وشي، او موږ تل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دو بریتانویان اتیا کلن پیټر رینالز او پینزاویا کلن باربی رینالز د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شو. هغه پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوحه ته انتقال شو. په دوحه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلی او تم د دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولدز لومړی څرګندونه دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولدز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې را څرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالدز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش او یا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنی روشانه کړي. د هجوري په افغانستان کې اتل سکال ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمی مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالدز او باربی په خوش کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقف شوي وو، خو موږ خوشاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالدز لومړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخ او اوس نشي کولای خپلو آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یو جدي ستونزه بولي.
امی دانستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19 یې ازادي راډیو ته وویل
تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره وه چې کولای مو شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم، ډېر زیار مې وستلی و، اوس ډېر خپه یم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی پرې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولای شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي خبرګونونو سره مخ شوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره شول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیون ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې شوي دي.
ازادي راډیو د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړیدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوی دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوی نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې تنظیم هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکو پرهیز خان مشال رادیو ته وویل:
یره زه خو په دا نه يم خبر چې ټیکر غولې دي ترمیم پوره یا یلای دی کاتی پر از فکر نه کوم چې غولې وي چې دا وکسي. خو می جز دا وختنه لري مننه کی مقدره چې توسه روبلای دا تاریخ زی ینا کاسای ی میکسرا دا غاگی میگار چاتا ورسا وچی میکسرا کوماکو کو دامونای میگ نو ی تازه بیا ترمیم کی بو دا تاریخی اثری میگنا ورک نرشی.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شاندولو لپاره ځینې دفاعي کلاوی او دنګ برجونه جوړ شوی. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکو هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوی وي. یو بل ځای اوسیدونکو قابل خان ویل:
د مڼې قدامت تقریبا 2-2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی دی، که څه هم چې جنگ خشای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسا وی اچي لکه مڼې چې جوړې دي پر دا مڼې جوړې کړې وي چې د دې ځینې خپلې ژوند دی پاوکي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل:
یمیګ یو ټولنې شرایط داسې دي چې میګ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دینس دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لورې ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل:
موږ د دغه ځای غاګ رسولې تر وزارت پورې تر څو دغه ساحه یا غازی برخان کله یاد ترخیل مانای کداغه و نه رغول شي منځ ته په حالت کې موږ هر وخت پښنیادو کې انداسې ورتلی کو وزارت چې کداغه بدات و نه رغول شي شاید د منځ لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغونی عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغونی زیارت لرغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشران پر ورسیر دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکوي هغه هم چندونی ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حد پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړې، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي، دا خلک ګرد ځل راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د آزادی رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې، او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سیس مل مې یو ما سیس په برنامه کې شپږ سلویش یا وو سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې، او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړی؟
لودین صاحب مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې مو کړې په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې داس بندارونو متللی او ساز او سرو سره او سندره وای دغه خپل خوشگزارنی مو کوله. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، ټول د شمیرو د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیرې دی. مثلا په یو آهنگ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي. په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې دا خپل په ځای کې نه یم، زه بي ځای وایل سو ما به اصلاح کا. دا څه یو علم دی. ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای، مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشن صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی، بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې، د ولس په وړاندې. نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ. نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی، د هنر ډګر ته، کوم سندرې مو ویلې؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه، او وروسته یوه مو چې ویلې وي هغه کومه یوه وه، او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي، تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلې.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یم زه او اماتور ما او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم دا موسیقي موال چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه به چې سړی وجرا به کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي دا ډیره غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاچ تاسو د رادیو کارمندان و پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپتا یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهرباني او د ترحم او هنر دی بیا ما په دې لارا چې شروع کړه اول سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندر وایل دی زما تو سندر چې د شیرونو خپل جوړوم په پارسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدګی شته د دې لپاره په هغه ژبه په شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون په ملي تالار کې هلته ما وایل دی د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد دا په دریس دغه د شپارس کاره که ولس کاله مخ که ده فرادریا سره پا یو کنسرت که ما اجرا کرده
خواه او دقا سندره چه تاس وای تاس تروس ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دی کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مون دي اخستلی او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و چې موزیسین دی هغه ته ما ډیر سندرې مو ورکړې دي چې ما ته ارنج وکړي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسي هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه آخري سندرونه چې ما وایل دي دوه سندرې دي یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم اگر نخوانم چی را نخوانم دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن صحبت از صلح و صفا کن با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکي بیا خپل سندره کې زکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه کله نا کله د شعرونو خو هغه چپی وی ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپارس چپی وی یا هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي ځان ته لمخ کې داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه او ویلای سي ترنم کړای سي یا مثلا په سندره کې وایي شعرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلور کلونو کې وګاللې تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل افغانستان به لاړې هجرت هم وکړ اوس په گاونډي هیواد ایران کې هلته هم داسې هواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته. آیا دغه حالات هم ستاسو شاعری او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندری مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انزور کړی.
خو نو ولودین صاحب ټول زما سندری دا پیغام ورسره سره وګوره پدې موسیقي کې مثلا موږ په افغانستان کې تقریبا لس کې دولس رشته موسیقي لرو چې په افغانستان کې مثلا د پانتون پر ریاست موسیقي کې دوی رسمیت لري. یو د لوګر ساز دی، بل غرنی پښتو دی، د غرنی ساز دی، د پښتو ساز دی، یو مخصوص خپل پښتو موسیقي دی، یو قوالی موسیقي دی، یو محفلی موسیقي دی، یو پاپ موسیقي دی، یو فولکلور موسیقي دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنګ خطر او شبکه خنده چې وایي د موسیقي سره بس د تنظامي پیامونه هستي، یو مارش موسیقي دی چې اردو په پاوچ کې استفاده کوي. دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی وم، په هغه کې کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته رسوي. او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پریږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی ګر خراسان په پارسی دی، وګوره د شددي ټول شعر زتا ته وایم. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم، زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم. مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. دا از ما آخرینی سندره دی چې ما
واقعا چې ملي احساسات او د یووالي او یووالي ته غږ کول دا په کې لورای ښکاری. ښه، راته مونږ ویل چې له دې وروستیو تحولاتو نه کوم متاثره شوی سندره کراته شعر وایي، ایک شعر ستاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندر یا کوم شعر مو لیکلی چې غوړی سندرې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کوم، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم.
لودین
صاحب زه یو انسان یم په افغانستان کې پیدا سوم او غت سوم دومره داس مو چې کړی دی ام دومره از دی مو چې لیک وکوم او خبره وکوم ژوند وکوم او اکادمیک تحصیلات مو نشته اما دومره په دې شرایط کې ځان مو عیار کړی دی چې د کمپیوټر څخه استفاده کوم د سافټویر څخه استفاده کوم د نړۍ سره ارتباط لرم د رسانو سره ارتباط لرم او دومره کولای توانې دوم چې خپل ځغ دنیا ته ورسوم او مخاطبین ته ورسوم اوس وګوره از موږ په وطن کې زموږ وطنداران زموږ عزیزان زموږ قومان راغلي دي موږ ته وایي چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې حق نه لري چې سندره ووایي حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي حق نه لري چې د وطن سولار سي هغه څه ژوند چې موږ واړو هغه احساس چې موږ لرو هغه موږ ته زمينه نه دي برابر او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی دومره احساس چې زموږ سره دی یو سړی چې د زموږ په ساته نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي هلته برنامه جوړوي او زه وایم وروره زه او ته خو یو رقم تا هم یو انسان زه هم یو انسان یم خو زه دا استعداد لرم په دې لار کې زه کوشش کوم په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکوم په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم خو تا ما نه منې ما نه پرېږدي تمام په د نورو په سترګې ویني ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یو یو فاسد سړی یم یو بد اخلاق سړی یم خو زه داسې نه یم خو دا زما ټول کردار دغه ده چې ته اورې ته ویني د دګر سره د انسانانو دپاره د سوله دپاره د ورورولي دپاره د یووالي دپاره د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم خو ماته اجازه نه راکوي ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې د مسلک چې ته لري لاس واخه
او دغه کومه ورسته سندره مو چې کړی شهر چې تاسو ماته ډیپلوما کړ چې تاسو نه په وطن کې ځای لري د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته چې تخته دې تخته لپاره هم ځای نه لري بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی راغلی غونډي ایران ته دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري په ایران کې فشار نه دی او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بل چاپیل او لویګي تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوي ځکه تاسو د سخکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزه ته ادامه ورکوي
لودین صاحب دا مبارزی چې زه کومه فکر نه کوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی د مادي سختی د مسایلو د اقتصادي دومره سختی ولري زه په ایران کې دکانداری کوم زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دکان کې هم نه زوم شارت هم نه زوم بیریجوم شمه بوګیر نه کی دیپورت بنه کی او زما کډوالی هم چې سوي دي دا زما د هنر د لپاره سوي دي زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم کم خیر ملي خیانت مونږ نه دي کړې دي چا مونږ نه دي وژلې دي چا زما سره مشکل نه لري د طالب سره مشکل نه لرم یو ونه یو ځنه زما ټکر د طالب سره دغه دي چې هغه زما د هنر مخ نیولې دي زه خپل د هنر د لپاره هغه وطن مو پریسي ودی ماجر سه هم د دې لپاره چې دا زما رسالت دي زه 15 ویش کال په دې مسله کې مفعالیت کړې دي دومره ما ځان آماده کړې دي چې زه کولای شي چې نور بشر ته نور وادونه ته پیغام ورسوم چې راسي مشتاسو ټول انسانان یو په یو صلح او ورورولۍ په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه د زموږ په وطن کې 15 کال دي چې جګړه روان دي د هیڅ چا ارزش چا نه مني هر چا چې ټوپک پر سره وو نفر ور سره وو زور درلو هغه حاکم دی هر څو چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکي خو نو راسته ته گزاره وکړه دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم لودین صاحب د ایران د پیسو سره وڅو مليونه تومنه زب د پیدا ویزی پیسې ورکړی یم وڅو مليونه تومنه دا به ډالر بو کې لزر ډالر بو کیږي
بله بله بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په غونډي هوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي ژوند ډیر په کډاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کال مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نور کسانو ته ورسوي یا نور کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا در کې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، پنځه مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان، ساری ګاما پادانیسا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای، او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 6 زره دی، 10 زره دی، 0 دی، او دا د انسانانو ژبه، او نور د پرندگانو، د طبیعت، د باد او طوفان او باران او رد و برق، د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است، او د دې موسیقي سره گزاره کوي، او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیس زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي، فارسي ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو، په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا 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 طبیعت ژبه دی، او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي، د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري. هیڅ هنرمند، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشری جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملی او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیغامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندر کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده بو وکي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر دوباره کې سندره وای، د خداوند دوباره کې زنده سندره وای، د اعصاب دوباره کې سندره وای. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دوباره خپل پیغام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی، او د نبی علی السلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علماو نه اوریدلی اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علماو ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي، او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼه بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانې چې وایي، نور اندولان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلول کوي، خو دا نه دی اوریدل. هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي. د هر د باد جغ موسیقي دی د دیوانات او جغ موسیقي دی د باران جغ موسیقي دی خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري خو نو بی موسیقي نه کیږي لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رااله په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و دوی ته ما تللی چې ما ته وویل چې ته څه وکړې ما وویل چې زه مستان روشن نومېږم او تندرغاړ یم ما ته وویل چې څه چې زده ده رباب دی زده ده هرمونیکه تابله دی زده ده ما وویل چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسیان یم د دې په بغل کې یو بل طالب ملا ناست و ما ته وویل چې دوی پسې مه ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکړم ما وویل چې مولوي صاحب زه شوقي نه یم زه یو ملي سندرغاړ یو حماسي سندرغاړ یم زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم او د موین فرنګیان پوه سړی ما ته وویل چې تاسو ښه خبرې کوي ویل چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو فلم جوړ کړو سریال به جوړ کړو اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي امارات خو شته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي بیا ما ویل چې موین صاحب یوازې د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي دا خو لازم او مظلوم دی او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی یوازې دوی با چې یو ځای به وسي وګوره ستاسو رادیو یو بیکګراوند لري د ازادي رادیو یو بیکګراوند لري هغه یو موزیک دی
بله
هغه موزیک ستاسو خبر ستاسو اخبار یو موزیک لري هر برنامه یو موزیک لري از ستاسو اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بیکګراوند دی په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی ضرورت دی دا په تعصب نه کیږي هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وګوري
کور ودان روشن صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلم اپ پروگرام کې را سره حاضر شوي کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو کور مو ودان تر بل خبرونې مو علامل شه
شد افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم نی من صدای هسته ای نی ایروین را ساختم باستار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من اصل تاغوت شکنم باستار خاک میهنم در آسمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.